تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد د جاري قوانینو پر رڼا کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسؤلینو ته د لومړۍ درجې وزارتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینو مینه سیمه کې چې ویل کېږي د دې لویې غونډې ګډونوال پکې اوسېږي تګ راتګ محدود شوی دی. یوه چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تن غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر یې کندهار ته له مخکې رسېدلی دی. یو هم د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون دی چې تېره ورځې له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون د تایید ترڅنګ وویل دا غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دو ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو مخالفو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخسل کیږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې لڅه مودي رئیس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی په ګډون په خوانیو لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لوی جرګې پر رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولس بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یولس تنه چې دوه سړیان درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر چارواکو په څرخ ولسوالۍ کې اتو تنو چشنیانو د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اوورونو کې 321 منډې وکړې او لوبې په خپل کنټرول کې راوسته. د انټرکانټینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا لخوا یو توغندی ازمویل شوی دی. موږ به په پام کې ونیسو دلته د دفاع وزیر جیمز میتس را سره دی او موږ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره یې وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د شمالي کوریا د اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته یې واضح کړی ده چې متحده ایالات د خپل ځان او خپلو متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او وویل د شمالي کوریا د وروستي توغندیو ازموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی شي د دې عاجله اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګ یانګ سره اړیکې پرې کړي. نیکی هیلی هم د سوداګرۍ په برخه کې د شمالي کوریا پر لوی شریک چین غږ وکړ چې خپل ګاونډ ته ټول د تیلو صادرات ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې هڅه پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي، خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډی مستور سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې ده. دمشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریې د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه. خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د ولسمشر بشار الاسد پر موضوع به بحث ونشي، د سوریې د حکومت یو پلاوی تیره ورځ له د مستوره سره وکتل. د حکومت مخالفو استازو هم چې په لومړي ځل یو ډله کې سره ټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د قرغزستان نوی ولسمشر چې د رواني میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورنبای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. ژینبیکوف په موسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل دا د دې لپاره سمبولیک ارزښت لري چې د ولسمشر په توګه لومړنی سفر روسیې ته کوي. ولسمشر پوتین هم په دغه لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې له قرغزستان سره به په اقتصادي برخه کې دوه اړخیزې اړیکې هغه ډول پراخه کړي چې لکه په امنیتي برخه کې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پړنه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. اوړنې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
صورت اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران در مغایره با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذ افغانستان قرار داشت.
یو شمیر افغان ترجمانان او نور چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی وایي ژوند په دې هیواد کې په خطر کې دی او غواړي ترې ووزي. د غزنی پوهنتون پښتو ژبې محصلین شکایت کوي تدریس ډیر په دري ژبه دی او دوی ډیر پرې نه پوهیږي.
پښتو برخه کمه ده، موږ فنځی کې زیاته فارسی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو له وروستي حاله مو خبره و. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه برخه کې مهیروي. که غواړئ د توخانو په اړه واورئ چې ژمی هم را روان دی، د ژوند شیبو پروګرام ته وښی.
د غور حرارت بل کوټې ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږې فرشوي، بیا دغه حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبلیغ په کې بده باش کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د وینا په مهال په سوریه او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې د داعش په وړاندې جنګیږي. د هغه دې څرګندونو د نورو لورو ترڅنګ د حکومت سخت غبرګون هم راپارولی دی. په عین حال کې سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اوري.
د افغانستان ولسمشر مړنۍ د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه وروستۍ څرګندونې چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې، د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف بللې دي. وایي چې دا موضوع به په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وینشا حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صورت اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران
دی وی په تهران کې د اجرایه ریاست دوهم رسیل محمد محقق روسی څرګندونې د افغانستان د بهرنی سیاست اصول د ملي ګټو ثبات او د نافذ قوانینو پر خلاف دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلامه کې هم د همدې څرګندونو پر ارزونه ټینګار شوی دی. د ولسمشر مړی پیلامه کې راغلی چې دغه هیواد هیڅ کله په نیابتي جګړو کې شکل نه او پر اطلنګ کې به هم اجازه ورنکړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل شي. د اجرایه ریاست دوه مرستیال چې په دې ورستي و کې په تهران کې په وغونډ کې خبري کوله د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو لاتبا او په تیر بیا د ایران د سپای پاستاران د بهرنی څنګه د قماندان قاسم سلیمانی لوندې مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنگیږي. اجرایه ریاست هم وړاندې دا د شغل محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانین پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
اسان په اساسي قانون کې دي چې کوم لوړ پوړی چارواکی لکه خپل رئیس دولت یا یو وزیر یا په موږ سره خلک یې د منافع دي ملی زد کم عملو کی یا کارو کی دیگه دی پارا پارلمان باید فیصله او کی پا دو سلسا دی آراو چه کاغا خیانت ملی حسابایی نوزه تا به خاص محکمه جوریگی.
ولسمشری مانی وایی د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو تا یوازی د ملی حاکمیت پچو کرد که او د دغه هیواد تر بیرغ لاندی د عسکری خدمت اجازه ورکوی. د راپورونو لمخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کاوه د ایران له لوري د سوریه جګړې تاسول سوي او د هغه وخت په کورنۍ جګړه کې د فاطمیونو د لوا په تشکیل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنگیږي.
و مردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وای د هیواد نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق ورستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. ښاغلی محقق تهران ته په رسمي سفر کې په یوې غونډه کې د هغو افغانانو ستاینه کړې وه چې د سوریه او عراق جګړو ته استول شوي. په تېره بیا د راپورونو له مخې ایران دغه افغانان دغو جګړو ته استولي دي. دا موضوع مو پرون د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې مایکروفون ستاسو کې وڅېړله او په دې مو ستاسو نظر هم واخیست چې هغه افغانان چې له هیواد بهر په نورو هیوادونو من جمله سوریه، عراق، یمن او خی په نورو سیمو کې د نورو حکومتونو په لمسون جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پیښ کړي که نه؟ په دې اړه مو ستاسو نظرونه واورېدل. د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
داد محمد نقشبندی لزابل ولایت شاجی ولسوالی نو در سره په تماس کې یو. دغه خلک چې په سوریه یا په نورو هیوادو کې جنګیږي د دغو آینده ته باید موږ ډېر دغه نه پابندي نه شو. اوس فعلي وضع څه دی؟ هلته جنګیږي اوس فعلاً په افغانستان کې بد تاثیرات لري، لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورني مشکلات لرو. دا کثیر داس داعش هغه یو پلمه ورجو چې هلته موږ په دې باندې هزاره ورونه یا نورونه جنګیږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هیوادو کې څرګندونه کوي. دا عیني د افغانستان پر جګړه باندې د سیلو څولو په معنا لري. محمد عمر د پښتانه د خدای نابتي جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونه چې کومه حقیقت سره کړي دي دا به ډېر بد اثر او تاثیرات کې به سیمه باندې او خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور راوته پکای وهلي دا به نور شي پایلې ونه لري. تفهیم نکړل زه خو فکر کوم چې د نورو هیوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګیدل دا ډېره دردونکي او د افغانستان لپاره عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي. په دې معنی چې هغوی کله د دغو جګړو نه خپل هیواد ته راګرځي نو هغوی به اروپا کې شوي او دلته به بیا د هغوی کنټرولول یو ستونزمن وي د افغان دولت لپاره او دې ته ورته نورې ستونزې هم کوی شي چې دوی په افغانستان کې پیدا کړي.
زه سیکولار کنجاري یاته ته خبره کوم. زه د دې سره ډېر مخالفت یم چې زموږ د هیواد خلک په بل وطن جنګیږي.
هغه خبره کوم د هلمند زما په نظر خو دا یو ډېر مشکل به جوړ کړي. په دې خاطر باندې چې یو خدای جنگ دی چې افغانان خو سیم په جنگ اخته خلک ګرځي، بل جنگ دا دی چې دا اوس کیبولا د لبنان څخه بیا تر ایران پورې بیا تر سوریې پورې داسې یو تبلیغ هلته جوړوي چې ماسکې چې سنی مړ کړي هغه نو ته به پاک صاحب غازي کېنمکې نو پاک صاحب شهید دي اذهان د خلکو خرابوي. بیا نوي ځوانان دي، شل کلنن پنځلس کلن ځوانان دي. دا زموږ د افغانستان لپاره یو لوی مصیبت دی، لوی غم دی. که چېرې چارواکي یا نور مشران، سیاسي مشران په دې کې مداخله ونه کړي دا به ډېر یو بد عواقب ولري.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په ځانګړي مایکروفون ستاسو پروګرام کې په دې موضوع چې آیا هغه افغانان چې له هیواد بهر په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په لمسون جګړو کې جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پېښ نه کړي؟ د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جهاد لپاره هغه بهرنیان په تیرې بیا له عربي هیوادونو چې د هیواد ته رادنګلي وو په ورستیو کې په اکثرو سختدریزو او ترهګرو ډلو کې فعال دي، چې د هغو هیوادونو چې دوی ترې راغلي وو هغو هیوادونو ته یې هم په خپله ډېرې ستونزې نن ورځ راولاړې کړي دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
ازادي رادیو اوریده سهار 8:14 ان کې دونکو دی یو ډول چې ډیر لیواله دی افغانستان ځانو باسي هغه ترجمانان او کارکونکو دي چې په افغانستان کې لنړیوالو ځواکونو سره کلونه کلونه انکار کړی دی. یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل افغانستان د دغو افغان ترجمانانو او کارکونکو د استلو هڅې پیل کړي چې له دوی سره ډیر وخت فعالیت مخته وړی دی. خو په افغانستان کې پالیسي جوړوونکي د دې بشري ځواک انتقال د هیواد په تاوان ګڼي. دوی وایي چې دغه وړ مغزي تېښته به د طالبانو او د داعش په څیر افکارو ته د لا خپرېدو زمینه برابره کړي. نور حالې د ازادي د موږ د همکاري ملالای بشیر په رپورټ کې اوري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو په خوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوال ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالي سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په سلو کې 40% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیل کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دې زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستانه وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیه پر لارې اروپا ته سفرونه کړي. خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکونکي له خطر سره مخامخ دي، خو افغانستان هم دغو ځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرس تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرس تمنا په خبرو کې زیاته کړه دی وایي د لوستو کسانو هیواد پرېښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده. او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅ کله له افغانستانه ونه وځي، باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تېښته د حل لاره نه ده. زین الله وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزه ورسره شریکه کړې ده، خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بخښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزه یې درکولای سي خو نسي کولای په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرس تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوی طرح جوړوي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور او دغه راز په عملیاتو کې د ونډې د زیاتېدو په اړه موضوع ته کتنه کړې ده، پام اړولی دی.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبرې اعلانو ته وکړي، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي شاوخوا زر تنه امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوږه وګه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانې د نیکلسن په حواله ویلي د افغان پوځانو لپاره د نویو سلاکارانو لیګل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس د غټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوو نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوو کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر راشي. واشنگتن پوست ورسپانی د امریکا د پوز د اټکل پاساس لیکلی چې اوس وخت 40% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پر کنټرول لري. واشنگتن پوست ورسپانی د جنرال نیکلسن په حواله ویلي امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغو سیمو کې غزمی او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ راتګ سره افغانستان ته د زرګونه نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړې 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د براک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورځپاڼې د هغې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکاري په اړه لیکل شوې ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان دی وغړي په حواله ویلي بریتانیا به پر اطلنټیک لانجو کې زیان وویني کچیرته له هغه افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي، څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره پیښ پکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره مرسته کړې وه سربډاله پریښي دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوی وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی لړلې 315 کسان له خپل کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
ازادي رادیو اوري. د سوریې حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریې پر ولسمشر فشارونه ډېر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې پرون په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړي. نور حالې د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د سوریه د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو لارې په شپږ میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبرې اعلان ته وویل نو موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږ میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوی لکم پر مختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سربه موږ پر دې بهیر باور لاله سوار کړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم خپل پر دغه بهیر به باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیری و دورې خبرې به نتیجه وي. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبرې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري ورسته له هغه پیوړې سوچي دوه کال وړاندې روسیا د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکل اسوه او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سوچي شای مخالفین بخپل دریت نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیرونی په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. دمشق او متحدین دا خبره نه مني. له واک د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاد کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته لاغې چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونسي. دغه پلاوی تیره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي.
افغان د یو کور په لټه کې د یو هندي فلم نوم دی چې د یو افغان پر ژوند راڅرخي. دغه فلم اصلي لوبغاړی وای. دا فلم د دې لپاره خوښ دی چې د یو افغان پر ژوند جوړ شوی او هم موسیقي لري. اسمت سروان تبغوښ شو.
مشهور سندرغاړی عدنان سمی چې د لومړي ځل لپاره په یو هندي فلم کې د یو افغان پر رول کې لوبیږي وایي چې د دغه فلم کیسه د یو افغان مهاجر د ژوند په اړه ده او دې کیسې پر د ژور اغیز کړی دی. دا فلم افغان دی وکور پلټه کې نومیږي. فلم دی و مهاجر افغان سندرغاړي د ژوند کیسه بیانوي چې د چکرو په نتیجه کې له افغانستان وتلو ته اړ شوی دی. د فلم د سناریو لمخي افغان سندرغاړي داسې هیواد ته پناوړي چې اصلا موسیقي ته پکې اهمیت نه ورکول کیږي. عدنان سمی ویلی دا فلم مرته مهم دی، نه یوازې په دې خاطر چې د پکې دی و افغان په توګه کار کړي، بلکې دغه فلم موسیقي هم خوښه ده. عدنان وایي په دې فلم کې هڅه کړې چې د افغانستان موسیقي او د هندوستان د موسیقي بیلابیل ژانرونه له یو بل سره واخشي. د عدنان سمی په وینا افغان د یو کور په لټه کې فلم ځینې برخې په کابل، بامیان، هرات، ډیلی او امرتسر کې اخیستل شوې دي. رادیکا راو او وینیسا پرو د فلم ډایرکټران دی او ټاکل شوی دی چې په 2013 میلادي کال په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغان پرول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینیسا پرو له لورې د جون په میاشت کې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوی وو. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ژیره او بریت لري او ژیل رنګه لونګۍ پر سر ده. د سشکاری چې افغان د یو کور په لټه کې فلم کې ساد عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورفسخ کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلې چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. د پزلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دی او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغان سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
ور ودان چې د جوزجان د ولایت د پرو خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یا کلا څه څه په سمو کې کار کو، نه د څنګ څه لرو، نه د څنګ څه لرو، نه د پرو څنګ څه لرو. زمو خاص دا غږی چې موږ په سپاس ټول څنګه دې چې نه په یو څه وندرو کې موږ په خاورو باندې څه خو نه د زړه د کوټو ته نه راته نیولې، نه د وبو، نه د فراق، نه د روډي، نه د سمو پدا یو مېس دې مېس مورګان تراغلی نن په صدا نن په صدا باندې موږ واجی راکې تر دانه نه پوره موږ در بردار لږ سره لکه چې وځي چې ځدل ته ګرځي موږ غم خوري هیڅ څوک نه چې والد د ځانم دی د کوچانو مشرم دی تاسو څنګه دایې عزت سره آل سلام او احترام. سلام علیکم. زه مهاجر مل سوال کوم چې
د غزنی ولایت مکر ولا سالی نه خبرې کوم. مکر ولا سالی کې سبکی کار نه کوي، انتنان کار نه کوي، د شپې او د ورځې د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښه وي کار کوي، که د طالبانو خوښه نه وي بیا کار نه کوي. همدارکن شبکې مو څه کوو، انتنان مو څه کوو چې د طالبانو خوښه وي او کار کوي، چې د موږ خوښه وي کار نه کوي.
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معارف ته. زه یو محصل یم په درمعلمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي، او هیڅ وخت کې معلمان نه راځي سمپو ته. د مونږ د درس ورکی یو نیم زر شاګردان اسو، مونږ هر وخت راځو خو معلمین نه راځي، مسلکی استادان نه لرو. او خدای وکړي د ما پیغام چارواکو ته وزیر د معارف ته نشر کی. وسلام، به احترام، سلام علیکم.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان تل پیغامونه را استوي. البته ډېر د شکایتونو په بڼه دي. هیله کوو چې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو، په هغو موضوعاتو چې د ازادي راډیو څخه راپورونه اوري، په دې هم لنډ نظر ورکړئ. موږ هم ستاسو دغه نظرونه له راپور سره یو ځای یا په همغه خپرونه کې خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي. و چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي، چې یو شمېر یې له مخکې کندهار ته رسېدلی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي، تیر ماښام د لوګر د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. په دوی کې دوه سړیان، درې ښځې او شپږ ماشومان ښودل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې چې دا اتم دور دی. او د قرغزستان نوی ولسمشر چې د رواني میاشتې په سر کې د بهرن د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړې، خپل لومړنی سفر روسیې ته وکړ. سورنبای ژینبیکف پرون له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم وګوري، ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې د توخانو په اړه نور معلومات غواړی ترلاسه کړئ.
د غور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټه لاندې روبخانه جوړي سبا نتیږي فرشوي، بیا د حرارت باندې بل کوټه هم تبلیغ په کې بده باش کوي.
مخیل دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي و بل موضوع د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو. د غزنی پوهنتون پښتو ژبې محصلین شکایت کوي چې تدریس ډیر په دری ژبه دی او دوی هم ډیر پرې نه پوهیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت د غزنی پوهنتون ته ورغلی او یو شمیر محصلینو او ښوونکو سره غږیدلی او پر دغې موضوع او نورو ستونزو یې دا راپور راستولی دی.
د غزنی پونتون د شار څخه لري په یو دښته کې پروت دی چې پرانګړې سفيري دوړي باجیږي. خو په دغه پونتون کې څلور پونځي شتون لري او څه باندې څلور زره څلور سوه محصلین پکې زده کړې کوي چې شاوخوا نه سوه انجونې دي. د دغه محصلینو هر سهار او ماپښین یخ ځامي رېږدوي او پونتون ته راځي، او د غزنی ولایت سړه هوا پر ځان باندې ګالي. زیات شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو دي. د دغه پونتون پښتو زبان محصلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه تل زیات شمیر استادان ورته په دری ژبه تدریس کوي چې دوی پرې نه پوهیږي. دوی وایي دغه چارې پر زده کړو منفي اغېزې کړي. د یادو محصلینو له ډلې یو هم حاسب الله دی چې د میدان وردګو ولایت څخه د غزنی ولایت پونتون ته د کانکور له طریقه راکامیاب سوی چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
زموږ دپاره غوښتنه دا ده چې دلته یو خو دغه تدریس چې کېږي که نه دلته په دغو پوهنتون په دغو پوهنځی کې دا باید عموماً چې دغه دوی رسمي ژبې د افغانستان د رسمي لري په دواړو باندې باید وشي. د پښتو برخه کمه ده، زموږ پوهنځی کې زیاته فارسي ده. دوی بعضې کسان داس ضعیف دي ډېر هغه جدا په دغو فارسي باندې نه پوهېږي، اخذ نه شي کولی.
بل خوا بیا د یاد پوهنتون ښځینه محصلینې وایي پوهنتون ته د تګ پر مهال ځورول کېږي او ویریږي، خو دولت خواست کوي چې ترانسپورټي سیستم ورته برابر کړي.
بله، دا ټوله مشکلات خسته خامخا د صنعتي هغه دی. بیا په خصوص خو ډېر مشکلات دی، یعنې مزاحمتونه یا بس داسې بس نورز وي چې هېڅ موټر یا د امکانونه کې په خصوص د ترانسپورټ موټر نه وي، دغه مشکلات رنګېږي. بله، داسې کله چې راځو یعنې خلک خامخا څه وایي، بیا بل خصوص چې موټر نه وي نو بیا پنتون کې چې نه وي نو بېرته موږ ته ډېرې زیاتې مشکلې وي.
د یاد پونتون مسولین هم د محصلینو د غستون زمني خو د حال ژمنه کوي. د پونتون رئیس پوهندی محمد بایر درمل ازادي راډیو ته داسې ویل
چې استادان مو د نشټون مسله ده، دا واقعنم یو پرځای ستونزه ده، خو داسې نه ده چې د دې ستونزې لپاره مونږ بې تفاوته پاتې شي. د استادانو د مسلکي پوهې او د هغوی د تحصیل د درجو د لوړولو په خاطر باندې اوس مهال د غزنی پوهنتون و دېرس تنه استادان د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې په جاپان کې، په هندوستان کې، په مالیزیا کې.
د یادونې وړ ده چې څومره د مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو زده کړو وزارت ته لارښوونه وکړه چې باید په پوهنتون کې د تدریس په برخه کې د پښتو او دري ژبې توازن په نظر کې ونیسي، خو لا هم د لوړو زده کړو وزارت په دې نه دی توانېدلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب، شرغلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 28مه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضې حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کېږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نشي کوی چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یا خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1400 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي. په دې گزارش کې چې په 1400 کال کې سرته رسیدلې دي، نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1351 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي ویل کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامعې یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لور چې ده چې هر څوک ده، نه د غو خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولای ده چې د خپل یو سبب ګرځي چې پټولنه کې د خزو پروند د تاریخوالي کچ لوړ ولاړسي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د نوړ پیخي او لموقف او لدند نه نوړ استفاده په جامعه کې، یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی لخپل پوستونو نه لخپل قدرت نه استفاده کوي او لخزو نه نوړ استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د خزو پړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پر لاس
کړی. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پروند د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغه منصرف شوې دي، یعنی دغه د پیګلین منصرف شوې دي. یو سلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه موږ سره نوالی ته راځي کړې دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راځي شوې دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوېش قضیه صحیح مرکز ته راځي شوې دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتني پټوګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضی واضح او سری وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د خزو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په خزو کې د خزو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د خزو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د خزو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو ته په نظر کې نیول سوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، په کلامو ملسه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار دایمي روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړې او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوی؟
مخکې دې نه چې تاوخانه جوړ کړي، مخکې یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، یغې کې ور بلې ډوډۍ کې ډوډۍ په خي خپل پخایم دي.
معمولا ټول هغه سمو کې چې هغه ډېر سړی دي، د زمي لخوا ډېر واوري کې یاته معمول و. په دوه شکل یو رقم دی، ول دې تنور دې باندې خودل کې هغه خورز لري.
نو یو بغاره و کې چې هله ملسو مهاله بیرونی و بس شرم خبره. او د سې پیخم راځي چې مسخد دغه ور واشه د زغوال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومان دي مر خطر هم دي، غټان دي مر خطر ده.
د ژمی د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانی جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپل خونی ګرموي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او مجبور خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومیږي چې تاو ګرمخت او خانه د خونی په معنا کارول کیږي او لډیره په خواره حصے کله چې د خونو د ګرمولو اسري وسایل نو رامنسته شوي، تاوخانی موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې په هغه ځای کې چې لرګي ډیر وو، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې اور کاوه. هغه صحیح وه، دود ویم چې د اتاق ته راته او کله کله به دغه اور نه به اتاق خلک پازابېدل، یرې به د اتاق خواته شمال راوړلې. نو بعد هغه نه چې هغه باندې خلک پوسو چې دا کنه ده، د ډېر مخکې زمانو نه، یعنی هغه سپینګیرو خلکو چې قصې کولې، د ډېر مخکې زمانو نه تاوخانی شروع شوي دي. تا یو وخت کې تاوخانی په دې رقم سره جوړېدل چې تنور به په اتاق کې وو، روبخانه به په اتاق کې وي. دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه، د دې کوټې په سطح کې وو، تنور به ملته وو. بیا کله چې لږ خلک پوس ول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک لږ استفاده کوي او هیڅوک هم تاوخانی نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانی لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانه د کوټې منځ ته راځي او بیا دا روباخانه د غره د تیګو په وسیله پوښل کیږي او وروسته کاغل کیږي.
مخکې دنه چې تاوخانه جوړ کړي، مخته یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور کې بیاغه کې ور بلې ډوغه کې ډوډۍ په خي خپل پخلایم کوي. د غور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږي فرشوي، بیا په حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبلیغ په کې بده باش کوي. هله خو ته خو یو کار و چې لوی تاوخانه به جوړه کړي، په کې تعداد خلکو هم ډېر وو، چې یو فامیل کې چې 15 پک نفر وو، مو نفر وسیدل، ټول په تاوخانه کې وسیدل. د موږ په خو یو تاوخانه کسانو چې حیوانات لود یا حیوانات د فضولاتو نه کار اخیست او لرګي به اتم پکې وو.
دی وایي چې په تاوخانه د کوټې هوا نورمال وي او تر ډیره یوازې په یو کوچنی بړستن کې هم پکې گزاره کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ټولنپوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپو مرزا محمد لودین بیا وایي چې تاوخانه هغو خلکو جوړولې چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو. نوموړی د تاوخانه د ډولونو او جوړښت په اړه وایي.
تاوخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېر سړی دي، د زمي لخوا ډېرې واورې کې هلته معمول وه. په دوه شکل یو رقم ډول دي، تنور د باندې خودل کې هغه خورز لري استوګنې وه، د هغې نه د باندې د اور ځای په تنور بنسپېدو، د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بل اخره توخانه بم ګرمیده او په دې کې به اشپزی هم کوله ډوډۍ به ول پخول به اشپزی ور صاف سو به اشپزی کې کوله مثلا کټغ به کوي یا مثلا وبوب کې یو شو لیدا سي ډول بل ډول لیدا چې هغه لکه سرای ور سی بلیږي د تنا د اور جای بو تنور بنو د اور جای بو په به طبيب یعنی خو دلیو هم په دا باندې وچه ډوډۍ پخول او هم توخانه په ګرمیده توخانه معمولا او تاخ کې سي دوا یا درې مجراوي به جوړېدي خامو یا پخو خطو پوسله به به سر باندې دغه اواری دبري خودل کېدی او هغه به پټېدل به به مخ خټو کاغل کاو سي د دې پار سي باندې خاطر دودو د خبر راونه زی زمينن په اخر کې به د کوټي کې به د غدرې سره مجراوي سي یا توخانه به یو ځای کېدی او دیو سروي پوسله به د دود دی باندې ووت معمولا د شپې له خاص کلب ور صاحب سو توخانه به یاله داخل د اتاق کې یا بیرون له اتاق نه به دا به پټول چې د دې لپاره چې هغه حرارت باندې ونمځي او کوټه او توخانه ګرم پاتې شي.
دا چې په توخانه کې له کومو سوځیدونکو توکو څخه استفاده کیده بیا هم ښاغلی لودین
د سون موادو په بازار به کم سي دلته د سرویو د فضوله موادو نه استفاده کیده او د یاد بیابان بوټي لکه ترخی یا زوز خلیا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده ځینې کوله او هلته به سوځول اوس فعلاً دغه شیان ډېر کم سوي دي تنه دا د تاک لختي او ځینې بوټي کم کم پیدا کیږي ځکه د وچکالي وي دغسې کار کړی دی چې دغه شیان کم پیدا کیږي خو د حیواناتو فضوله مواد استفاده کیږي او کله کله دغه لرګي د غرنیو سیمو چې راوړي لکه د پکتیکا پکتیا خوست لیدې ملتقو دغه سیمه خلک استفاده ځینې کوي.
د دې خبره چې اوس هم په غزنی لوګر وردک کاپیسا او یو شمېر نورو یخو سیمو کې توخانې شته او حتی په جوماتونو کې هم توخانې جوړې شوې دي. نصر الله کوچه بیا وایي چې په کوچیانو کې هم د توخانې جوړېدار رواج لري خو د دوی توخانې بیا نورو ته توپیر لري.
بله کوچیانو کې هم د سیستم رواج سوی د پاغه سیمو کې کوچیان ډېر شپږ میاشتې په یوه باندې تیری بیا دوی خپله کېږدی ودرې دا یو متر ځکه کړی کې دی کې دیوالونه راپورته کې بیا ته دی کې ترون جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې توخانه جوړې دی توخانې باندې د کېږدی ته اوس سیستم کې شابوزی وایي شابوزی باندې لرګی چې بیا پلاسکان پیچي بیا ترپالونه پیچي نه نم څه څه نه باران څه څه تر کوټې را ته ودی دوی سب کې اوسې په مغځ کې تنور می د متوخانه می دوی مزوند کې کې اولادونه می ډیر خګر می دا سیستم د سده سکل ور دی کې بلکې د توخانه په برابر باندې دی ته دیوال ته نږدې نل ور کې اول کې د دوک سه صاف سي بیا ورسته طبيعت مو سر ور سپاتې په سر ور باندې روډین په خې چا جوش په ته ودی خپل دی ګټه غرس باندې ترن ول کې دا خو سار وختې ګرم کې بیا تر مخامه پوري بیا مخام کې مغځ ور دم د 102 ساعت په سر باندې کلور ته چې مغ ور سلر سات دوام کوي.
د دې په خبره چې دوی په کور کې دایمي توخانه هم لري دا چې توخانه څخه غني لري لنو موري به یو ورو
توخانه کې غنه د دې کوټي او معتدله ساتي نه ډیره ګرميږي او نه ډیره یخيږي په یو رقم هوا ته د ساتي بل قطه غل ته پکېږي د بوټو سپما پکېږي ماشومان سره د ته په ما ته دوم ځکه باندې ماشومان خته او دوه ګرمي توخانه ته بخاري پورې ډیره خته ځکه بخاري کله سړې کله ته د زده په یو حالت باندې الته د سپنګيري خلک وزاره خلک غوته د قدر عزت خطر مې توخانه باندې جوړ راچو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې حمام هم د توخانی برخه ګرځوي ترڅو د لمبازای هم ګرم وي. څلور پنځوس کلن رحیم الله بیا وایي چې د دوی مسجد هم توخانه درلوده او هر ماښام به دوی د جومات په توخانه کې اور لګاوه او بیا به د ماسخوتن تر لمانځه هملته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه ډیره به نرمه او پسته کړه چې لا به سړی په یو خان سره هلته کېناسته بلخصوص سپینګیري به سره بیا ډیر راټولېدل اولته به یې ډېرې کیسې سره کولې زمونږ مشران چې کیسې کوي پخوا وطن کې کلي کې توخانې درلودلې هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتما توخانې وي بلغې به یې ډوډۍ هم پخوله او هغه یو مورۍ به یې د توخانې طرف ته ورخلاصه کړې وه نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک ته بله چې نه به دود و کوټه کې نه وه د بخارۍ تکلیف وه یو ښه دود به خو اوس کم شوی ده دا د هغه څخه هم خلاص و خطرونو د گاز او د زغال او د شان خطرونو څخه هم خلک بیغمه.
د ده په خبره چې د توخانو شکل اوس په عصري ډول اوخته او په یو شمېر سیمو کې د مرکز ګرمۍ په شکل اوس جوړې شوې چې دا د توخانو پرمختللی شکل دی. شهزاده ګل شاهین چې اوس مهال په کابل کې اوسي وایي چې
په خوایې په کور کې توخانه لرله. نو موړه د توخانی د ګټو په اړه وایي،
خصوصا د یو منطقو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې بازو باز سره کې راواجونه ست خدای خو منطقو کې دا ډیر راواج دا ډیر مهمه ده، او د اکثر خلک سي دي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او د توخانه چې جوړي دا یو څه چې ګرمي کې دا مصرف یو څه ناسه دی ور لګانه کم راځي. دوی یو تنور جوړي تنره نه استفاده کوي ډوډۍ پخای په ډوډۍ تر څومره دوی اور بلایوي هغه تبزي هغه وتاق هم ګرمي په هغه قسم ما نو مصرف هم کم راځي ډیره ښه اقتصادي تمامېږي.
د قبایل وزارت کارکونکو حاجی زابد د تاوخانی په اړه دی وی ناوی کیسه کوي او وایي
ناوی راوستل د کور ته کوم مصرف تیګه سیدا د هغه په دی باندې کېنول د تاوخانی په دی کېنول د تل غو عزت ورته ورکاو چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو په مصرف تیګه کینس دی دی یخ سوای دا په عزت کیو اغه چې سرسوی د سرسوی دین واجی نه غاګ نه کړی ذاتی نو زه کغه کوم شرم د چې سو کوا اغه د مغل لپاره زوفیت پر راغلی غاګ نو سو کوا زه کنا یو کنا یو بغار او کی چې حال ملس مو حال بیرونی وباس خو شرم خبره او د سی پی هم راځي چې مسخد دغه ور واشه د زغال په توخانه کې نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي ماشومانو د مرګ خطر هم ده د غټانو د مرګ خطر ده. خو بیا داسې موږ دندانی ورته باغی د ځې د اطراف دا خاص دا شی نه لرګی دا پسې وا چې هغه بیا کوم زلال نه لري خو زغوا زلال لري زغوالو مانې ستوده شي بس هغه بیا سر نشي بس حالات د مرګ پرې راځي یعنی دغه ته یو خطره ده نوره خطره نه لري.
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.